السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، تر ډیره د سندرو پروګرام لرو، د سندرو میلمانه په دې هیله چې دا پروګرام واوري. خو لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی یو پلاوی قطر ته تللی چې هلته له قطري چارواکو او طالب استازو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د کنټرول پر لارو چارو خبري وکړي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. یوانوې سروې ښیي چې د طالبانو له راتګ وروسته نږدې نیمایي رسنۍ تړل شوې دي. د بریتانیا دو خیریه موسسو له افغانانو سره د ژمي پر مهال د بشري مرستې غوښتنه وکړه، او بلاروس وایي لندن کې یې پر سفارت برید شوی او ډیپلوماتانو ته یې زیان اوښتی. بشپړ خبرونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. دوی د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه تړل شوي، او 60% کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروې همدې بی پولی خبریالانو او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې لخوا شوې چې پایلې پرون دوشنبه خپرې شوې. په سروې کې ویل شوي د طالبانو پر اتاک د رسنیو 40% خزینه کارکونکو خپل دندې پریخي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د خزلو وانډې تشه شوې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1530 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یوازې 312 هغه فعالیت کوي. طالبانو بیا له خپل اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو تر اوسه یې د بی پولی خبریالانو د نوې سروې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو سره د 1.5 میلیون یورو په ارزښت د مالی مرستې خبر ورکړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مارینا سرینی پرونو ویل دغه مالی مرسته به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له لارې ولګول شي. د هغې په وینا 1.5 میلیون یورو په افغانستان کې پر بشري چارو، او پاتې 10 میلیونه یورو په ایران او پاکستان کې له افغانانو سره پر بیړنیو مرستو لګول کیږي. د دغه مالی مرستې ډیره برخه هغو کسانو ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې دننه بې ځای شوی. ملګری ملتونه وایي د 2021 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې تر 500,000 ډیر کسان له خپلو مینو بې ځای شوي دي. د بریتانیا دو خیره بنسټونو په افغانستان کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونه زره کسانو ژوند ته د خطر پیښېدو خبرداری ورکړی. اکشن ایټ په خپل ټویټر کې لیکلي چې پر روانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کېږي له سختې لوږې سره مخامخ شي. دغه ادارې له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغو اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. دغه راز د بریتانیا بلی خیریه ادارې DEC هم ویلي چې پر روانو دریو میاشتو کې 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه ادارې هم له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې ناوخته شي د مرستې لپاره راودانګي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري یا UNHCR وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو ته هم د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. د UNHCR د پاکستان څنګه پرون په یو ټویټ کې د پنجاب ایالت د ګجرات په یو مرکز کې افغان ماشومانو ته د واکسین د ورکولو د بهیر عکس خپور کړی. د دې ادارې په وینا په پام کې د پاکستان په 1,650 کې تر 40 میلیونو ډیرو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازنی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې پاتې دی. تازه په افغانستان کې هم د پولیو واکسین په 21 ولایتونو کې پلی شو، او په 14 نورو کې به هم ډیر ژر پیل شي. ملالی یوسفزی د افغان جنو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد وکړ. ملالی پرون پر خپل رسمي ټویټر کې ولیکل، ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه کې وبایله. ملالی لیکلی، په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د کړنو په وړاندې خپل غږ پورته کړی، زیات شمېر یې وژل شوي او په میلیونونو نور یې کډوال شوي دي. هغې لیکلي، موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. بلاروس دا کوي چې په لندن کې یو ډله کسانو د دوی د سفارت ودانۍ ته زیان اړولی او د دوی پر ځینو ډیپلوماتانو یې فزیکی برید کړی دی. بلاروس وایي په دې اخوډب کې یو ډیپلومات سخت ټپي شوی دی. د لندن پولیس وایي د یکشنبې ماښام د بلاروس له ډیپلوماتیک ماموریت د باندې د وشخړې د راپور له کبله وربلل شوی. پولیس وایي د سفارت یو کارکوونکی چې حمله ورباندې شوی پر مخ ټپي شوی. پولیسو پرون دوشنبه وویل چې د پیښې ساحې ته نږدې یو کس نیول شوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون دوشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د تیر کال د لوی چاودنې د قربانیانو د درناوي لپاره په جوړو شوو مراسمو کې برخه واخیسته. انټونیو ګوترش چې د لبنان په سفر بوختو پرون د چاودنې په ساحه کې د قربانیانو د یاد څلی ته د ګلونو ګېډۍ هم کېښوده. د 2000 کال د اګست پر 4 په هغه چاودنه کې چې په نړۍ کې تر ټولو لویه غیر اټومي چاودنه بلل شوې د لبنان د پلازمینې ډېره برخه ویجاړه شوه او لږ تر لږه 214 کسان یې ووژل. چاودنه د سلګونو ټنه امونیم نایتریت له کبله وشوه چې له کلونو راهیسې په یو زیرمتون کې ذخیره شوي وو. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي پاتې دا ازادي رادیو ډاٹ کام لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه خبرونه او ری خو په لاندې خبري برخه کې درته وایو چې د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر وایي د دوی یو هیات قطر ته تللی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو او د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. مولود چاو شغلو ویلي هیواد تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د اکثرو هوایي ډګرونو فعالیتونه یا په ټاپه ولاړ دي او یا هم ټکنی شوي. تر اوسه له افغانستان سره نړیوال پروازونه هم عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
ترکیه د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت له بیا پیل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلې دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه له خپل ماليزیایي سیال سیف الدین عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوحې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استادو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوحې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیې او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود سوی دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستانه ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایي ډګر د خلکو د انتقال لپاره چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پیل سو پلسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستانه وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکني ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایي ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایي حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
د بشري حقوقو د سهار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې 2021 کال چې لای لاس ورځې پای ته پات دی د افغان خلکو لپاره ښه کال نه وو. دا چې ولې تفصيلي په دې راپور کې اورو.
د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځې پاتې دي د افغان ښځو د حقونو لپاره بد کال بولی. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالی هیدربر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینې مهمه بریاوې وې، خو افغانستان ته د طالبانو دراستنېدو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینې نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کېږي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي، په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې تر څنګ نن 95 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي، او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس کې د آرامي ټولې په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه شوی کولی شي د ښځو
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، د سندرو میلمانه پروګرام ته رسیدلی یو، خو راځئ چې تر دې مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو غورچان وورو احمد تکل دی ورسپانو ته کتنه کړي.
وال ستریت جورنال ورسپانې د هغو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې له هم په افغانستان کې بند پاتې دي. ورسپانې لیکي سپینه ماڼۍ له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو څو میاشتې وروسته اعتراف کوي چې له هم هلته امریکایان پاتې دي. ورسپانه پوښتنه کوي افغانستان مو په یاد دی، او په دوام لیکي سپینه ماڼۍ خو غواړي افغانستان هیر کړي، خو امریکایان او د امریکا متحد افغانان چې هلته پاتې دي د دې مستحق دي چې پاملرنه ورته وشي. ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو پر مهال اټکل وکړ چې یوازې د 200 ترمنځ امریکایي وګړي په افغانستان کې پاتې دي، چې د په وینا په دوی کې ځینې له افغانستانه وتل غواړي. خو وال ستریت جورنال د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د هغه بیان یادونه کوي چې وی ویل د اگست په 1 له افغانستانه تر وتلو وروسته متحده ایالاتونو له 309 امریکایي وګړو او هغو کسانو سره چې په متحده ایالاتونو کې د استوګنې قانوني اسناد لري له افغانستانه په وتلو کې مستقیمه مرسته کړي، او هغو ته د کورنۍ لغړو سره په امریکا کې د استوګنې امکان برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم درز وویل چې اوسمهال تر لاسو لږو هغه کسانو سره په تماس کې دی چې غواړي او چمتو دي چې افغانستان ووزي او د سفر لپاره لازم اسناد هم لري. خو رسپانه په دې برخه کې هم د سرچینو په حواله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت ته د 13 نومبر میاشتې تر پایه د 126 امریکایانو پته معلومه و چې له دې ډلې 15 کسان وتلو ته چمتو. وال ستریت جورنال پوښتنه کوي په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، اقتصادي حالات نور هم خرابېږي او لوږه په زیاتېدو ده، آیا دا پاتې کسان لا هم غواړي چې هلته پاتې شي؟ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په متحدو ایالاتونو کې د هغو روانو هڅو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د افغانستان د مالی شتمنیو آزادولو ته د امریکا د حکومت هڅول دي. ورځپاڼې لیکي د ولسمشر بایدن اداره د کانګرس د غړو مرستندویو ټولنو او پخوانیو چارواکو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت افغانستان ته د بشري مرستو او نغدو پیسو د لیږلو بهیر بیا پیل کړي. واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې بشري بحران په چټکۍ سره د خطرناک حالت پر لور روان دی. ورځپاڼه د تیرې اونۍ په اوږدو کې د امریکا د پوځ د دریو پخوانیو قوماندانانو په کابل کې د امریکا د څلورو خوانیو سفیرانو او نورو جګپړو چارواکو هغه څرګندونه یادې کړې دي چې د بایدن له ادارې څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشی کېدو لپاره د پالیسیو د اسانه کولو غوښتنه کړې. د ډلې په خپل بیان کې چې د اټلانټیک شورا خبر کړی ویلي دي چې اوس نو د بایدن اداره باید یوازې د یو اقدام جرأت وکړي. واشنگټن پوسټ په دې اړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي یوازې په سلو کې 15 افغانان کافي خواړه لري. په داسې حال کې چې د اټکل لمخې په سلو کې 90 افغانان به په راتلونکو یو نیم کال کې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي.
د سندرو
میلمانه
سلامونه رامات آزادۍ راډیو ټولو محترم کارکونکو اوریدونکو ته هم در در سره پلی کایم له لیندرال هله چې وخه خبرونه مون پیل کړی وي او ما سره خاص نشته سندره ته نشر کې استاس په خوخه باندې تر بیا خو وخت او خی چارې له د زما دا پیغام نشر کړي ډیر ډیر مننه
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زلمی نقش بندی ما در پاکستان در بلوچستان کرد سخه پا دیلش جون رو و خوشحال بایست زما سلامون دی پا هیرات کی زما دا کازی بلال احمد جان تا و رسیجی ما تبا در شهید عبیر الله جان کندادی غزل نشقی او یوالانا کشنی چوک با درست اوایم یو خان سری نظر درلودی او نظر یو شارو خان چو نکی دا اکل دخوا کمزوری و نو دا نظر دا خان نظر توی چی دا پا کور که پا حویدی که پا دا پارتومان که کچرا دا دا غرزا و دا بانجی کچرا بنده و نو بجی پا مطر که آشو لیر بجی ورر نو نظر تو چوز کشی نست بیا به بل وقت یوس دور تو دیا وسی خام خواه باید استک و نو چه پوک و زغار تو وکر چه و سام دا چه بور تو وکر نو دا چه خار بیا سپوک و دا چه خار تو بیا بل غار وکر و لاغه خار بیا سپوک و لاغه تو بیا بل غار وکر نو دا غا چوکو خدای یک چیسته چی خوش سوی تو ما خمشو
کاش کی زبارا چې پر سر دی وره دل ستا مخ ملن دا ولا کاش کی ز سمان ستا زلفا می سنگ ولا دې دن دې کولا کاش کی ز سمان ستا زلفا می سنگ ولا دې دن دې کولا کاش کی زبان وان را چگلان می در کولای جلی تا بیولای کاش کی زبان وان را چگلان می در کولای جلی تا بیولای
غواړی چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاله حساب ته راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
وای هسي دی زړه را پوسی ما خوره، حسی دی زړه را پوسی ما خوره، زما غریب یاره نمی در کوینه. سلامونه گلونه، سلامونه د سندرو میلمانه خپرونی گل همکار تاته او د رادیو تر څنګ ناستو گلونو اوریدونکو ته. ستړی ماشی او همدا وخت مو په خیر. زه یو ځلی بیا راغلی د سندرو میلمانه لوري ته، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیگان کلین خپل کلین، تاسو ته همدا پیغام پریږدم. هیله مند یم چې راته نشر به یې کړی. ما نن هم راوړی د خپل غزل، خدای دې وکړي چې د ګلونو اوریدونکو د خوښي وړ وګرځي. غزل ده وایې ترخه کیسه وله خو تا راته خوږه کوله، ترخه کیسه وله خو تا راته خوږه کوله، خبره لنډه وه خو تا راته اوږده کوله. یو دی شایست بل دا د شپې خبرې، یو دی شایست بل دا د شپې خبرې، حسینې تا راته خوږه شندې لهجه کوله. او زما د رنځر زړګي طبیب مخکې چرته ولې، زما د رنځر زړګي طبیب مخکې چرته ولې، هره شیبه مې تا پسې چیغه ناره کوله. هغه شیبه راته یادېږي هېڅ مې نه هېرېږي، هغه شیبه راته یادېږي هېڅ مې نه هېرېږي، چې ما ټپه تا زمزمه کوله. او زما د زخمي زړګي ټکوره لږ ختم شکنه، زما د زخمي زړګي ټکوره لږ ختم شکنه، تا سره مې زابلیه زړه دمه کوله، ترخه کیسه وله خو تا راته اوږده کوله، خبره لنډه وه خو تا راته اوږده کوله. مننه، غزل همدومره و، سندره به د وحید اسکزي راته نشرګي. نور مو همدا ښکلی رنګین وخت ننسم، تر بیا د الله په امان، السلام علیکم.
تل پزڑنوں کی پختنہ رنگی سر چار گل اوز ما شملا باوی او سو بکیگ دائی کے گورا پاکا یارا نباوی زما کا گبریت نستا سادا لباس مزا باوی جنون تا بلے لا بست ما شبابی نورا کا پختن لیلا دمین لاس لا سنو کی نغوار مجون زد یورپ پا محالنو کی پختنا لیلا پختنا
کور درا تا خایا یاد زور دے نیا اونا نوا تولا در زوما یاد بل تالا ظالم دلاسا یاد دڑان پاس میں پلے والا دینا یہ بل تل پل والا گنڈائی ناستے یہ کلا پلاس دے دو مین جدا کرنا یہ بل تلا زور درا معلوم شو نور با سلا پدوالا سی در تک ما
السلام علیکم خوک تخنیکر اگران اکثر خوشی تسلام کوم نزبین وفادار نظر رحمان وفادار بہار جان تا سوک چور زادے رڈیو ز مومن ننگر ہارے دا ملی ارمان لگر پول شستن ننگر ہارا ما تا دا نغمی ہا سندر نشر کوی چی ہس پ خلو وی چی خطیری کی بغیر لتا وقت نن تیری
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صدام حمدر یم د ہلمن ولایت خناشن ولسوالی سخه تاسو ته پیغام پریږدم د واتس اپ له ما ته وسندر نشر کی د نغمه باواز کی او ډالی دی وی ټول کار کوم کو اوریدونکو ته د شایسته خبرونې مو وخت نه نسم و سلام په احترام د زنا پیغام نشر کی ډیر بای بای
السلام علیکم جوړ په خیر د سندر ملمنه خبرونه ته سلام باد سلام ټول همکارانو هاو ټول اوریدونکو نو سلامونه هم باد سلام ماته بده نغمه آسندر نشر کوي چې وای ستمګر او ستمګر او ستمګر مننه د ټولو سره والسلام با احترام عبدالهادي
جانا 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 ستمگر دے پمگران ستمگر جانا 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 خوشی پشندو می خیری اور ترازی ماین زڑ گئی می ولی بی گناہ سروی لمبا باشی پشندو می خیری اور ترازی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډالۍ ده
هو غم کوم تمې سنم غم کوم تمې سنم
سلامونه او نیک هیلې مې ومني. زه د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ څخه دا غږیز پیغام تاسو پرېږدم. هیله ده چې نشرې کوي. ما ته په سندره د عبدالله مکرونه شریکي دا د ډالۍ په خاص توګه عبدل ته والسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادۍ ملګرو انډیوالانو. زه د فاریاب د ولایت د قیصر د ولسوالۍ ماته د عبدالله مقوری په سندره ماته نشر کړي نو الله مو مل سه شو خبر.
جانان خپل کار دی کوانو پل بکوما جانان خپل کار دی کانا یا به پخپل ڈولر ماننا یلا ددار پسر ہوئی خطلا
آسانی تارا تگران دی چی دیار او جدا سما
السلام علیکم ز کرن خان یم کچری تاسو خولی او پزرا پوری سندری غواړی نو لشمبه تر پنځشمبه د سندرو ملمانه خبرونه لا ازادي ریډیو څخه واوري
کمر بند د ټوپکاو د مرمه خبرې نکو نورې بدل وخت مو بس د غالي ونه خبرې نکو نورې نکو نورې
بل السلام علیکم ستړي مسی جوړ په خیر په دې هله چې برنامه می په خیر پیل کړی یو سلام د ازادي راډیو همکارانو او کارکونکو ته عام او بل سلام د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته عام تمه ده چې شبه زه در سره وصل سوی روز محمد حق پرستم د هلمند ولایت نن د دې ولسوالۍ د کوپک د سین سره تمه ده چې شبه په دې هله چې ازادي راډیو زما پیغام نشر کی ماته به سندره نشر کی د کورشان یکزاد په تلو تلو کې څه د توامه وای باران وریج اشنا راس باران وریج اشنا راس نو وخت کې ج اشنا راس تیاره خوریج اشنا راس زل پلنګي اشنا راس په باراني موسم کې خوان کړی دنونو په دې هله چې تاسو د خوشي وړ ګرځېدلې وي زه د ازادي راډیو سهیل ورزو لرم چې زما پیغام نشر کی ډالۍ کې وي فیض الله مطمئن ته ګران هلمندیار ته ولسمل صاحب ته څوک چې مږغ د ازادي راډیو د لارې څخه اوري ټولو ته مخ په وړاندې ښه وخت د خدای په امان بای بای
دری پر زنک شیر ده ستا بچ کلا سیز ما با مینه ما تسینا مینه ما تسینا سترگی دی قربان سو سترگی دی دیر دا محبت دا کی دینا محبت دا کی دینا
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ریدونکو ته سلام وایم په دې هیله ان ټول بروغ جوړو خو خوشاله بیاستی بیا هم پیغام درته پریږدم اختر تبسم یم د پکتیکا ولایت له مرکز نه نو په دې هیله ام تاسو ټول اوریدونکو بروغ جوړو خوشاله بیاستی او د صحت په جامو کې به پټی استی نو خبرونه ته خوم خاص ویل نه درې راوړي نو انشاءالله تعالی پر راتلونکي کې به حتما تاسو ته سره وړو نو سندره به راته نشر کې د ګلپاڼې نور تر بیا او بلې خپرونې ښه وخت ښې شبې ولرئ د خدای په امان
د ژوند د هر ټکي سره یږدم ستا تصویر د ژوند د هر ټکي سره یږدم ستا تصویر دا یو کال خو یې په زړه پرې نسم ستا تصویر دا د مینتوب نشه وبله ګلرنګ جانانه دا د مینتوب نشه وبله ګلرنګ جانانه دا نن شپه تر سهاره ګرځوم ستا تصویر مینه سلامونه ګلونه احترامات تاسو او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د راډیو ترڅنګ شناس وی ټول مینهناک اوریدونکو ته ځانګړي مینهناک سلامونه وام المن چې جوړ به سو دروغ سیات خوندان وایست تاسو ته پیغام پریږدم جانات کولا جان طاقت تم له شایسته او ګلورین هلمن څخه مې د ته پیغام پریښیدې المن چې تاسو به جوړ یست او خبرونه په خوشحالي تیریږي نو سندره ټاکمه د ګلپاڼې په ژغ کې هغه سندره چې وای د زړه په سر مخې جوړول د بلچا وختلې دالی دې داسې محمد داوود رښتنی ته او کلیوال زرګی ته او خدای داد مینوال ته او جانان تنها ته او شغل رښتنی ته دالی ده تر بیا او بل داسې خبرونه چې راځم تاسو ته ګام په ګام راحت زندگی د خدای په امان
چار ناری کڑم چھ بی یار پاتشما پرونے ورز وچ بسلا
در د ځوانې په خوب د دې نه پاسي
رادیو کا کوم کو ردوں تو زنگڑے سلام شرحمن نازادین دل من اللہ ورور اول زلم دی انشاء اللہ پنور خبرون کی انشاء اللہ ٹپی و شیرون انشاء اللہ تو ورور سندار وان و ازرون چ بے رحم چ داغلی چ کتنگ دے مطلب سندار دے ورور بنوزاد کی محمد سلیم اخلاقی دی ڈالی ولی زدران دی ڈالی آزادی رادیو ٹور اور ردوں دی زنگ ڈالی تربیہ شخ پرون ولی عدالت بمان لا لا لا
رحم شیدہ بر